پروګرامونه له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص ویم. پیل په خبرونو کوو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ او ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري ایستلو ته زور ورکړی دی. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خینجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلخمري او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوی فضل احمد فضلي په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو ځینو ورزشکارانو ته ګواښونکي پیغامونه لیږلي وو. فضلي چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکو ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراس داون ډیټیکټر پرونو ویل پاکستان کې له اکسپانیا په خوانی ټویټر وروسته پر فیسبوک او انستاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي خو داسې ښکاري چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10مه او 11مه وي. خو د خواله رسنیو کارونکو وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د وی پی این له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي.
نور بس دی شکسته سکوت.
دوستانو دا دی ونی په نور بس دی خبرونه کې موزه اجمل اندهر کله کوم. په تیر ونی کې په تیر څورزو کې دی افغانستان څو ولایتونه شاوخوا 22 ولسوالۍ د سختو سیلابونو ورسره د ملو طوفانونو او ورښتونو شاهد وي. تر ټولو ډېرې ویجاړې چې سیلابونو او طوفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزي سیمو سرخرود بیسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یاد کړې همې ویجاړې زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. له تیر پسرلی رایسی البته تیر ټول کال طبي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل وو خو له پسرلی یا د ورید میاشتې د پایل رایسی چې دغه د پسرلی ورښتونه پیل شوي دي پرله پسې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ناڅاپي ورښتونو سیلابونو د سیندونو د اوبو د زیاتېدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو دوه درې لسیزو کې په دغه سیمو کې ساری نه و لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګه د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبله یې درلوده او تر هغې مخکې زلزله وه چې هغې هم خلکو ته ډېر زیان اړولی و. طبیعي ناورینونه هر چیرې راځي خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د طبیعي ناورینونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتووالی لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه که پخوا و که اوس و او نه عام خلک دغه اقلیمی بدلون ته چمتو ښکاري. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلد هم دي په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشولی ده. گن خلک چی ما ور سره خبری وکړي پا دی باور دی چی طبیعی پیخی دی مخی ننیول کیگی. خی پا دی که شکونه وسی چی دی طبیعی پیخو مخی ننیول کیگی. خو دی که هیچ شک نشته دی چی که زلزله کیگی خامه کور نسبتاً پاخه کور تا زر نری. پا دی که هیچ شک نشته دی که دی والونه خطین وی او ورختونه زیاد چی یا سیلابونه راشی دی هغه کور پا مقایسه باندی چی دی والونه پاخی اغا زر نری. نو دا هغه انسانی تدابیر دی چی انسانان باید ورسره چمتو سی. تر ټولو په اصطلاح ټکان ورکون کې شمیرې دا دی چی هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ وغړي وژل شوي او په یوه کوټه کې. په دې کې یو نارینه و، څلور ښځې بي او یو کوچنی و. همداسې نورې پیښې هم که وګوري عموما ښځې او ماشومان ډېر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډېر زیان ګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کیدلی شي او څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نوربست خپرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل، دا شاعره ده، لیکواله ده او همدارنګه د لوګر د والي پخوانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره وروسته یوځای شي. اوګۍ ستړې مشئ خپرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم. تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته، او راشو دې خبرې ته، دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بې له دې چې خلک پرې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول، دومره تلفات په دې کې خلکو وروسته وروسته چې کیسې کې بیخي زیات شول، او دومره د دوی کورونه کروندې ویرانې شوې چې واقعا ډېر زیات دردونکي وو، ډېر خواشنونکي وو، ډېر خلک پرې خفه شو. نه یوازې دا خلک زیانمن شول چې اسې هم د دې اقتصاد په دې وختونو کې ډېر زیات خراب شوی و. خو دا طبیعي آفت خو دوی ته د ژوند د هر څه له منځه یووړ، یعنی تباه او برباد شد. په داسې کورنۍ کې تاسو ویل چې اووه کسه حتی چا کیسه وکړه چې یولس کسه په یو کور کې، څومره ماشومان د دیوالونو لاندې، هغه چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روان وو، هغوی په لاره کې د ونو لاندې شولو، د نورو څیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې، او دوی له منځه اوس هم ورک دي، اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي. دغه سیلاو چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلاونو په سبب ګرځي، چون افغانستان یو غرنیز هېواد دی او 3.5% غرونه دي په کې، او دا غرونه د اوبو سرچینې یو وی چې یو څه مسیر هغه کېږي، لاره وهي او بلاخره افزایګان ته ځي. متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو، هغه بنسټیز اساسي کارونه هم نه دي کړي چې دغه اوبو د اوبو منابع نه استفاده وکړو، دا مهار کړو دنه. او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخې نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم دا خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاو مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني، فکر کوي چې هېڅکله به باران او سیلاو رانه شي. کورونه یا ته د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې، نو دغه باران او دغه دغه شدید باران چې یو ساتو ورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول. مرکزي برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل. خلک تباه و برباد شو. متاسفانه حکومتونه وکولی شي د دوی لاسنیوی وکړي، نه هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته و په دې هکله کار یې کوو دغه طبیعي آفات په وړاندې، هغوی هم داسې کار یې ونهکړه چې د پام وړ وي او د هغوی لاسنیوی وکول شي. ټول شکایت لري، هغوی در په در زخمیان دي، مړه یعنی د هغوی هغه جسدونه هغه کسان چې له منځه تللي تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي.
مننه کوم اوګی امیل را سره وو سې. ما هم دغه پښتنه ورسته بل تاسو نم ز غاصلی پښتنه تراشم چې د مګ دی بحث موضوع ده، او هغه دا چې په دغه پیخو کې همیشه د خزو او ماشومانو شمیر زیاتی حتمن دا سببونه لري، لتونه لري د امیل اوریدونکو هم پښتلې دي، او څنګه کېدلی شي چې لاسې پزیرا قشر سره د داسې پیخو پر مهال باندې د کورنۍ په سطحه، د کلي په سطحه، د ژغورونکو کمیټي چې یار څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی، خو هر سړی چې مسول دی، هر سړی چې هلته شته، څنګه کېدلی شي چې هغه سی پذیرترین وپیژني او مرسته ورسره وکړي؟ ما له څو اورېدونکو نه هم پوښتنه کړې ده، د هغوی پیغامونه هم راغلي دي. اغلی امیل تاسو راسره دا واورئ، وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولې اسې پذیره قشرونه پکې زیات دي. دویمه خبر به دا باندې بحث وکړو چې موږ په کلیوالي سطحه، په وطني سطحه، په ولسي سطحه، په حکومتي سطحه څومره له دغسې ناورینونو په وړاندې چمتو یو، او څنګه کېدلی شي چې په راتلونکي کې مرګ ژوبله کمه شي، لومړنۍ او ابتدایي مرستې خلکو ته ورسیږي، مثلا طبي کومکونه، هغه کومکی اولیه یا لومړنۍ طبي مرستې، دا ډېرو خلکو ته نه دي رسېدلي. په دې به بحث کوو. څو پیغامونه چې اوریدونکو په همدې موضوع راستولي چې ولې د ښځو او ماشومانو شمیر تل د طبیعي پیښو په قربانیانو کې زیات وي، او څنګه ورسره مرسته کیدای شي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حکمت لایم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی چې اکثره وخت د ښځې او ماشومان چې په طبیعي پیښ کې زیات زیانمن کیږي یا وژل کیږي، نو هغه اکثر وخت همدغه مشکل دی چې په کورونه کې نو نارینه کم چیرې یې هغه وتلي پر بارې او دوی په کورونه کې کلابندي. نو د کلابندۍ وجه هم داسې چې د دوی مرګ ژوبله زیاته سي. نو هیله مې دا ده چې باید چې د مندوسه، د غره د بیخوسه، یا داسې د کورونه چې کچای ډېر زیات غوسه دا اوسنی موسم کې خلک ځان لرې وساتي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته السلامونه کوي. هیله وړاندې کوم د طبیعي پیښو پر مهال د زنانو یا ښځو قربانی او د ماشومان قربانی په څه سبب زیاته وي، ول زیاته وي؟ د دې علت خو یو معلوم علت یې دغه دی چې د دوی هغه توانایي د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښو پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل د ځان خوندیتوب وکولی شي. او بل نارینه چې اکثرا په بهر وي، د کورونو څخه د باندې وي، ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي، نو پر دغسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی. نو په دغه سبب سره دوی ډېر قربانیان کېږي او د دوی قربانۍ فیصدي زیاته. د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها په دغسې مهال باندې خوندي نه کوي، بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه لرې وساتي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو د هیله د شبېستج د موضوع مطابق زه پریالی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پیژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا د طبیعي پیښو په وړاندې، نو باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي. او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمن کیږي، نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري، نو دا وجه هم کېدلی شي. او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوي وکړو. د ځانونو له کمېدو څخه نه باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي باید هغه منطقې څخه وویستل شي.
دې څو اوریدونکو پیغامونه و چې وام اوریدل په همدې اړه باندې غږېدل. د لوګر د ولایت پخانۍ مرستیاله رابعه ستانکزۍ هم راسره په خپرونه کې یوځای شوې. دې ته هم هرکلی وایم. مخکې له دې نه چې دې ته راشم، اغلی امیل، له تاسو نه به وپوښتم همدغه پوښتنه چې په طبیعي پیښو کې، یعنی دې کې هېڅ شک نشته دی چې موږ د شمیرې ګورو پرله پسې ښځې او ماشومانو تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینو ته لوړي، علتونه یې څه دي تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دې اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په دې پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو دپاره خو ډېر محدودیتونه دي. دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي، حیا او شرم او دا دی او هغه دی. دوی نشي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي، د دوی غمه وخوري، یا څوک خپل غمه خوري چې دوی ته او ماشومان ته یو چیغه وکړي، دوی منډې ووهي. دوی دپاره دغه دغه شیان اته شرم دي. په دغسې حالت کې هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کېدای شي. بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښ په مقابل کې هغوی آګاهي ترلاسه کړي. خو دی اوس دا لرې خبره ده، مرکز کې نه دی، بیا په اطراف کې خو بیخي چې دوی مخکې د مخکې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیزو شي، اطلاع ورکړ شي، دوی باید امن د خوندي ځایونو ته انتقال شي. خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار. او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې دا د میندو سره وي یا د کور سره نږدې وي، او ښځې خو پېغلې او مشرانې ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عاید دی. نو په داسې حالاتو کې چې نه څوک لاسنیوی کوي، نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران د دوی سرګردانې دي، د خپل نفقې د پیدا کولو نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي. نو یعنی دا ډېر سخته ده او دا یو تریخه واقعیت ده چې دا ښځې او ماشومان همیشه په دغسې حالاتو کې زیاتر تلفات ورکوي، زیاتر زیانمنه کېږي. او په دغه حالاتو کې چې ما اورېدلی دي همدا څو ورځ وروسته چې دا حادثه وشوه، او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي، همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري. نو زه وایم چې اوس چې مخکې ویل شوي دي، ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي، باید مشران هغه کسان چې مخول دي هغه جوماتونو کې ملایان، دوی باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي که د پخوا راهیسې داسې شوي دی، اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي، دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي. او په دې څو ولایتونو کې هغه ماشومان هغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي دوی بیخي زیات له منځه تللي دي. نو چې دغه بیا تکرار نه شي او اوس مخکې هم پیشبیني شوې ده، دوی باید مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمنې شي، بیا تلف نه شي، بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومان او دا ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بل ځای کې بیا ونیشي. اوس خو دا وشو، دا خو دې سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو، هېڅ چاره نه لرو. دا خو مونږ دپاره لوی درس شو، خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس نه دوی زمونږ غږونه کاوري، او اوس چې پیشبیني شوې ده دوی باید خپل ځان ته خپل د خلکو د ژغورنې دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره باید تدابیر ونیسي.
مننه کو رب شو اغل استانګزی تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث پدی باندې دی چې لکه اغلی عمل شو ول د خزو تلفات د ماشومانو تلفات په طبي پیخو کې زیات دي. څه علتونه دي؟ آیا د دوی په هغه جسماني لحاظ باندې اسیب پذیره دي؟ کلتوري ستونزې او دودیزې ستونزې لکه هغلی عمل چې ورته اشاره وکړله چې د ما خپله یادیږي د موږ په کلو کې که به زلزله وه که بارشي او ښځو تر ډېره پورې هماغه انګړونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پېښېدله چې نارینه ورته یوه لاره پیدا کړي او یو سیف زیاته یا یو خوندي زیاته په طوفان او دغسې حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو زیاته وي په طبیعي پېښو؟
مننه. سلامونه تاسو او اغلی امین ته او د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکې ته مو اشاره وکړله او د اغلی امین د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته دي. بالکل. د ښځو او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې ښځې معمولا په کورونو کې ماشومانو سره کورونه معیاري نه وي جوړ شوي او کله چې دغسې یوه پیښه کېږي اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټولو خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کېږي چې دغسې یوه پیښه ده، داسې یو طوفان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کېږي او کله چې ریز راځي او کله باد باران شروع کېږي یا پیلېږي دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د باندې ووځي. ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنی ښځه باید ونه وځي، ښځه باید په کوټه کې وي، یعنی د کور په دننه کې هر پیښه یا ستونزه ښځو ته بیخي باید دوی داخل پاتې شي. دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دې ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د موږ او د تاسو د نارینه وو لامبل نه وي زده. نو د ښځو لپاره په دغسې یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه، داسې ځایونو ته باید ښځې او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات زر نه وي. نو ځکه نو که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ دي.
ډېره زیاته مننه اغلی ستانکزی. اغلی امیل، په حکومتي کچه باندې خو موږ پوهیږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتووالی هم نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پوهیږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم روغتونه، بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دي او د ډېرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالۍ وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی و او فکر یې کوو یو لس شل کاله یې تیر کړي دي، سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دې ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سختې هواګانې چې مخکې ساری کم و دا اوس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلۍ راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولي دي. د ګلۍ سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې، او دا ټول هغه څه دي چې د پیشبینیو برخلاف، د ماضي او سابقه کلونو برخلاف اواګانې راځي.
مونږ په ولسی کچه څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس آیا خپل کور شاوخوا کومه ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته دا د ما کور او راو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده؟ څومره په ولسی او فامیلي توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟
څنګه چې حکومتونه خو اوس ډېر کمتې نن ونه کړي، ځکه په دې حالت کې خو هېڅ دوی به توقع نه لري. مخکې هم هغه مراکز هغه دفترونه چې د طبي پېښو په مقابل کې دوی مبارزه کوو هلته هم ډېر زیات فساد موجود و. په دغسې بد حالت کې زیاتره کسان اوس استفاده کوه، مثال کسان ته رسیدګي به نه کوه، ټول به تجارت کوو چې دا ډېر غلط کار و او هېڅوک به نه و چې دې څه مخنیوی وکړي. دغسې وخت کې دوی آماده و چې څنګه خپل ځان لپاره ګټه پورته کړي. متاسفانه چې اوس د دې خلکو نه بېخي هغه ملي احساس ته لري، داسې یو رقم حالت راغلی دی. په دې بد حالت کې د هر چا زړه ټوټه ټوټه شي او غواړي چې یو انسان ته په داسې بد حالت کې کومک وکړي، مګر هغه آمادګي لري چې په دغسې وخت کې سره کم ځان لپاره ګټه پورته کړي. نو خدای دې دوی ته انصاف ورکړي او بل د ولسونو کار دی او د دوی ته اوس یو شدید ضرورت دی، ځکه په جهان کې دغه بدلون چې په اقلیم کې راغلی دی دا ډېر خطرناک دی او دا ډېر سخته ده. خبره دلته ده چې دوی ته باید پوهاوی ورکړ شي د راډیوګانو د لارې نه، نو په مختلفو برخو کې خپل مراکز باید حکومتونه هم باید یو څه ټکان وخوري، یو حرکت وکړي، ځکه چې دا خو دوی مسؤول دي. دوی باید د ولسونو د دې ژغورنې دپاره دوی مکلفیت لري چې باید دا کار وکړي او دا ولسونه هم باید راټول شي او فکر وکړي ځان ته. دوی په خپله باید دغسې لارې چارې باید ځان دپاره وګوري او هغه کورونه چې غیر معیاري دي هغه دپاره یو څه وګوري چې څنګه وکولی شي په هغه سخت حالت کې چې دغه حالت لا پسې هم تکرارېږي. او دا نه یوازې ډېرې ځمکې چې دا او کرنیز هېواد کې دومره ځمکې اوس ګوره په یوه لسیزه کې مونږ 3 میلیارده هکتاره ځمکه کرنیزه ځمکه درلوده چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی، او اوس پاتې دی 1.8 میلیارده هکتار ځمکه د کرنې لپاره. او دا دغه مصیبتونه دغه طبیعي آفات چې اوس لا پسې ادامه لري، د فکر کوم چې دغه نور هم دغه ځمکې که دوی له لاسه ورکوي د دوی ژوند به د دې آینده دپاره به څومره زیانمن شي
په اقتصادي لحاظ باندې. واقعا چې دا خو دا د سر زیانونه هم دي پراخ، او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم دا د کورونه چې نړیږي مځکې نړیږي څاروي له منځه ځي، دا د کلونو کلونو لپاره د دې اغېزې نه لرې کېږي. راځئ چې یو بل بحث ته راشو. هغه واقعا په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې. په دې به زه له اغلی ستانکزی نه وپوښتم، دا له هېواد نه بهر اوسېږي اوس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه که څه هم په افغانستان کې شته دی، هغه یوه اداره شته دی او هغه تر یو حده پورې که څه هم په ډېر جزئیاتو نه خو تر یو حده پورې یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژۍ پر مټ تر دې دقیقه وړاندوینه هم کیدلی شي او همدارنګه معلومات ورکوي، خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي. دا په نور نړۍ کې حکومتونه، خاروالۍ، ولایتونه، ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري، دوی ته خبرداری ورکړل شي. د یو ولسوال ته، د یو خاروال ته چې مثلا سبا دغسې یو وضعیت وړاندوینه شوې، اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي، باد راځي، شمال راځي، په داسې شرایطو کې که هغه ډېر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي، حتی سرتیری زی، عسکر زی، په زور خلک تخلیه کوي لسیمو، او کدی تخلی ارتیا نوینی دغه عجل او بیړنی سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعال ای، هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کی، که غیر فعالی کوشش کوي چې امبولانسونه سیمه ته نږدې ورسی، کوشش کوي چې نږدې روختون ته خبرداري ورکړي چې چمتو وسی، د ژغورنې ډلې، اسکار، پولیس، امنیه قمندانې، نورې ادارې په احضاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال رالویږي، که د خطر رپورټ راځي چې دوی په عاجله توګه ورورسیږي. آغلی ستانکزی، د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته یي، فکر کوئ چې په وخت د ژغورنې عملیات نه ترسره کیږي؟ ځکه که ژغورنه په وخت ترسره شي او سړی تر دیوال لاندې دی، زخمي دی، که شفاخانې ته ورسول شي په یو ساعت دو ساعتو کې شقایې ورغېږي، خو که یوه شپه پې تېره شي، یوه ورځ پې تېره شي، شپږ ساعته پې تېر شي، کېدای شي ومري. په دې اړه نظر څه دی؟
لکه نو واقعا دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې مونږ د دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپله هغه دنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افغا نه ده شوې په ټوله کې. ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول، او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده، هغه څه خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید زه نن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین لخوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوې. دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پرې ووتل. نو دومره بېغوري په هیڅ په نړۍ کې نشته. د نړۍ په یو حکومت یا په یو هېواد کې هم دغه رقم ته بېغوري نشته. بله خبره دا ده، د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې چې هغه والي ده، ولسوالان دي، عزل قیاد هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ور نه کړی شي، او هغوی خپله هغه مسؤلیتونه درک نه کړي او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب دی چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل، او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده شوی او نه کېږي، نه نیسي سره څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اورا هغه نه لري، د سیلاب او طوفان متضرر کیږي، دغه مخنیوی باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترنینګ کړو، دوی باید څه امبولانسونه باید چیرې ودرو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو. دغه خو لا هیڅ نه ده د افغانستان د خلکو لرې د لښو، نو ټول د دوی زور په ښځو باندې ده چې دغه ښځې د په کورو کې ننوځي له ماشومانو سره. د دغه رقم لوړ تلفات هم د ښځو د ماشومانو څخه راځي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې بیا په افغانستان کې له ټولو نه ښځې او ماشومان زیانمن دي، او زیانمن وو او متضررین دي او وي بلا. نو هېڅکله هغه صداقت خپل مسؤلیت نه درک کوي او نه یې سارته رسوي. ښه کار نه ده چې موږ له دوی نه تمه وکړو، ځکه چې دوی ولس په خپل سر پرېښی، نو خپل ولس دې په خپله غمه وخوري، او د دې لپاره چې د ښځې او ماشومان چېرته دوی انتقال کړي په کلیو کې دی یو ټیم آماده شي، دوی په خپل خلکو سره باید مرسته وکړي، او هر نارینه دې باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطر په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کوره ووځي، یو داسې ځای ته د ځان ورسوي چې له خطره دې بچ شي.
من فکر کوم چې دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړني قدم کې کله چې په دغه حالات راځي، لومړني څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا ده چې څه مرسته کولی شي د ښځو او ماشومانو سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي، خو ښه ده چې یو دقیق پام وکړي او دا وسنجوي چې ښځې او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیره، یا د باران په وړاندې، یا د سیل په وړاندې، او په دویم قدم کې ښځو ته اجازه ورکړي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې پا په دغسې بیړنیو حالاتو کې دوی کولی شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاري او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاري هغې ځای ته د خپلو ماشومانو سره ځان ورسوي. اغلی امیل زه بیرته راځم هماغه پوښتنې ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره داسې نه ده چې امکانات نشته، مثلا همدا سرخود کې نږدې ورته د عامې روغتیا وزارت د ټیمونه لري، فکر کوم چې همدا د سرخود او هماغه سیمه چې د سرې میاشتې ټولنه دفتر پکې دی بیخي نږدې ده د سیمې ته، بې سودو ته او دې سیمو ته، همدارنګه نورې مرستندې ادارې دې سیمې ته ډېرې نږدې وي. خو پرون هم چې ما په ځینو سیمو کې له خلکو سره خبرې کولې، هغوی ویل چې تر اوسه پورې د مرستې یا ژغورنې په توګه څوک نه دی لیدلی چې دوی ته نږدې ورغلی، دوی ته یې اوبه وروړي، دوی ته یې ډوډۍ وروړي. په دې کې یوازې حکومت ګرم نه دی، دغه نړیوال موسسات په ځانګړې توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمې دي، موږ ته پیسې راکوي، موږ ته پیسې راکوي، د دوی هم په دغسې حالاتو کې درک نه لګیږي. البته ځینې موسسات به مرسته کوي، ځانونه به رسوي، خو دوی اول ځي یو دوه ورځې وروسته د یو سروې ټیم لیږي، هغه څلور ورځې وروسته رستنیږي، تر هغې پورې هر څه تللي. بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي؟
وکان د دې مرستې د دې رسیدنه د دې پالنه د دې جدیتوب د دې مسؤلیت پذیري دومره مهم ده چې د هر نه وتلې دوی د حیاتي وظیفه لري، ځکه چې ځکه په وخت ورسېږي شاید یو زخمي له لاسه ورنه کړو، شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغه عقل ورته زر رسیدګي وکړي، هغه د مرګ نه وژغورل شي، هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي تر څو چې حالت یې وخیر نه شي ډېر کار کولی شي. او که دوی پیسو پسې دا شیان باره کوي دوی مسؤلیت پذیره اوسي، که نه په هغه حالت کې ځان نه ورسوي. د دوی هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي، ډېر ناهیله کېږي نه. خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبیني شوې ده باید دوی آمادګي ولري، اوس هم هغوی ته داسې رسیدګي دوی نه ده کړې. خلک ډېر ناهیلي دي، خلک ډېر خفه دي، د خلکو لاسنیوی نه ده شوی، نه حکومتونه ورته ډاډ ورکړی دی، نه پوښتنه کړې دی، نه دغه ماساس چې مکلفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي، دغه څه وظیفه ده، دوی هم خپل وظیفې هم ترسره کړي نه دي. خلک ډېر شکایت لري، خلک ډېر خفه دي په دې وجه. نو خبره دلته ده چې ډېر زیات ضروري ده، اړین ده چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دوی فقط راحت طلبي کوي، زه فکر کوم دا پېښې بیخي زیات شي، د دوی بې تفاوتي د دې خلکو مقابل کې زیاتېږي. سره کم
دا دوی دپاره یا د چارواکو دپاره یا موسساتو دپاره ورځ په ورځ په یو نورماله وضعیت بدلېږي، په داسې حال کې چې په دغسې پېښو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی، او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسؤلیت ترسره کړي، هغه که په هره برخه کې لږ تر لږه زیان را کمولی شي، په دې کې هیڅ شک نشته. کله ناکله چې موږ بحث کوو، موږ ته ځینې اورېدونکي وایي چې دا خو طبیعي پېښې دي، د دې مخه نه نیول کېږي. په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پېښو مخه نه نیول کېږي، خو انسان پر خپل وس پړ دی او د پېښو زیانونه، مرګ ژوبله، د یو چا ژغورل، زه فکر نه کوم چې که یو سړی زخمي او ته یې پرېږدي چې زه خو دا خو د خدای پاک کار دی چې هر شی کېږي هسې به کېږي. باید چې له ټپي سره مرسته وکړي، اوبه ورکړي، تنفس ورکړي، ابتدایي هغه لومړني وینه یې ودروي، داسې شیان شته. اغلی امیل تاسو سره به زه مخکې دې نه چې خدای پاماني وکړم په مجموع کې که خپلې خبرې راته راټولې کوي او خپلې داسې واضحه سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده، اقلیمي بدلونونه شته دي، او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو، ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي. عمومي توګه باندې سپارښتنې راته ووایي څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي. ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده، او نارینه ډېر کله کولی شي چې په دغه شرایطو کې، البته هغوی هم تلفات لري، مرګ ژوبله لري، هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي. خو دغسې پذیره مثلا سپینګیري، ماشومان، ښځې، دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي او دوی یو هغه ونیسي یو تصمیم ونیسي چې پراتونکو کې څه کولای شو. دا خو یې دغه بیلګه ده، دا خو دی نشته ولا چې دا مهار کې او دې سره د خلکو سره کمی زیات وشو. خلک شکایت لري، دوی باید راپورونه ولري، دوی باید مسؤلیت قبول کړي او دوی باید تدابیر ونیسي. په دوهم قدم کې دغه ماستا چې دغه سپدې اړوند کار کوي، دوی باید جدي شي او نور پیسې چې پکار دي ملل متحد باید په دې اړوند، دا خو څه سیاسي خبره نه ده، دا خو د بشر د حیات مسله ده. دی کې بودیجه لري، دوی کې د دوی مسؤلیت ده، په دې اساس ملل متحد هغه لري بشر په مقابل کې مسؤلیت لري. دوی باید هغه وکړي، بل دغه ځایي کسان باید خپل هغه منطقې ته وګوري، د هغه په اړوند تدابیر چې لازم دی او د دوی مرګ ژوبل کمی او د دوی حیات لپاره ضروری دی، او څومره چې کولی شي چې هغه تلفات بیخي کم کړي، کم حتی دوی ورسوي، کم زیانمن شي، دوی باید دغه تصامیم باید ونی. دوی لپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي، دوی لپاره باید دوی ټول ملا وتړي چې ګوري دغه حادثه هغه څه راغی داسې وشو.
ډیر زیاته مننه کوو اوګی امیل تاسو نه. اغلی ستانکزی رابعه ستانکزی د لوګر د ولایت پوخانی مرستیاله، تاسو مکرا تخپلې د سپارښتنې مراټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي، څنګه کېدلی شي چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو طوفانونو بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره، خو دا ځکه چې دوی ډېر سي پذیر دي، سپینګیري زاړه د دوی د سي پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باور شي.
مننه. مجموع کې حکومت جمع ولسونه او سره موسسات سره په یو ګډه مهانګۍ باید داسې یو ښه تدبیر ونیسي، ځکه چې هر کال د دغه سې موسمي عوادثو سره موږ او تاسو مخه یو په افغانستان کې سیلابونه راځي، طوفانونه راځي په مختلف ولایتو کې، خصوصا اوس دغه اقلیمي بدلون رامنځته شوی. نو اوس په ننګرهار کې به دې چپه ممنه وله اوس دغه د سیلابونه راوځي سره له طوفانونه. دوی باید خپل منځ کې هماهنګي وکړي، تدابیر ونیسي، مخکې نه د خلکو ته پوهاوی ورکړي، ملای امامان ته د هدایت ورکړي چې په دې اړوند په جوماتونو کې غونډې سره وکړي، نارناو ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولی شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې که یو نارینه هم نه و ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان د سره واخلي، له کورونه دي جوماتونه ته د پناه یوسي، مکتبونو کې د سره کور سي، هغه ځایونو ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي، او د مرستندوی موسسي په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست ته د سره میاشت دفترونه دي. دوی په یو ښه مهانګۍ سره دغه مرستې کا مهانګۍ سره په خپل وخت توسي، څوک چې امبولانس لري امبولانس، څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد، دغه په وخت کلي ته ورسیږي. بیا دغه سې تلفات سره موږ تاسو نه مخامخ کیږو. نو دوی دې بخله مخکې نه کته تدبیر ورته ونیسي او پلان ورته ونیسي، بیا نو د تلفاتو کچه راټیټیږي.
زمانه کوم له تاسو نه رابعه ستانکزی همدارنګه له اغلی اوګی امیل دواړو قدرمنونه کورم با چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیښې رامنځته کیږي، خو په پیښو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېرې مهمې دي. که یو سړی خونریزي لري، د هغه وینه بندول یا د وینې بندول، حتی ځینې خلک که تنفس کې موقتا سکته راځي، هغوی ته مصنوعي تنفس یا د خولې له لارې تنفس ورکول یا په سینه باندې یو دوه درې فشار راوړل کیدلی شي چې د هغوی تنفس بیرته جریان پیدا کړي او وژغورل شي. همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډو لاندې د خلکو رایستل دا ټولې مرستې کولای شي، او مخکې له دې نه چې دا هر څه پیښ شي، یو ځل لطفا د خپل کور شاوخوا وګرځئ، په خپل کور کې خوندي ځای په نښه کوي، خپل کور ته نږدې خوندي ځای په نښه کوي، وګورئ چې د داسې پیښو پر مهال که خدای ناخواسته په سیمه کې رامنځته کیږي څنګه کولای شئ خپله کورنۍ او خپل ځانونه سیف تکي. لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې
تاسو د خپل سیمې له کلینیک نه وپوښتئ، له کوم ډاکټر نه وپوښتئ چې څنګه کولی شئ عاجلې مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړي. را روانه یک شنبه د ازادي راډیو د صحت په خپرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولی شئ لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتوګوډو لاندې کسانو سره وکي. زه د خبرونه پای ته رسوم. څو پیغامونه چې دی اوریدونکو په همدې موضوع راغلي دي، دا پرله پسې خبرو. له میلمنو مننه، له اوریدونکو مننه چې موږ ته یې پیغامونه پریښي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله ابراهیمی وردګ یم، د وردګ ولایت د چکري ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پرېږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډیره ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړی یې، انوایرمنټل ډیزاسټر یا حوادث طبعی، هغه که سیلابونه دی که زلزلې دی که لندسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دی یا مثلا واورې ښویدنه ده، د د تلفاتو په باره کې یا مثلا د ماشومانو د ښځو د مړینې کچه چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده، بیا خصوصا په افغانستان کې د ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي چې بیا د دغو حوادثو یا مثلا د دغو هغه سیلابونه دي که زلزلې دي که مثلا لنسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه و دی په مقابل کې مقاومت نه لري. بیا د ښځو د ماشومانو کچه څنګه زیاته ده دلته د مړینې، د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی بیچارګان خو په اول په کورو کې لکه داسې ورته تړلي دي، هغه که ماشومان دي که ښځې دي، ځکه دوی کار نه لري، کسب نه لري، کارونه او هغه یې ټول نرینه کوي، هغه که دهقاني ده که ډریوري ده که معلمي ده که نور کسبونه دي، هغه د کورونه وتلي وي. په کورو کې همدغه ښځې دي، د یو په یو یوه قصه کېږي، یوه حادثه کېږي، ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آگاهی عامه هم نه ده شوي، عامه پوهاوی نه دی ورته رسېدلی. نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي، دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي، ځکه یې تلفات زیات دی. او د حل لارې او چارې چې کومې دي په حقیقت باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږیږو، نو که چېرته په هغې بحث وای بیا نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. احترامات د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. عبدالکبیر سترکه یم. د طبي پیښو په وړاندې کې ځکه ماشومان او ښځې ډېر زیانمن کېږي چې هغه زیاتره په کورونو کې، او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ شي، د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاړې ته نه وي. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو، او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري، هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي، هر ولسوالۍ کې. نو هر ولسوالۍ کې موجوده سي نو دا به ډېر ښه، زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لیرې کورونه جوړ کړی سي.
السلام علیکم. زه امید د شکردرې ولسوالۍ څخه تاسو سره هم کلام یم، او غواړم خپل نظریه تاسو نننۍ برنامه کې شریک کړم. نو زما نظریه او بالخصوص دا اولنۍ خبره، زمونږ په هیواد کې دغه غټ مشکل چې مونږ شاهد یو چې نن ورځ په زمونږ زیات شمېر هغه کې ولایتونو کې رامنځته شوی دی، بدبختانه ډېر تلفات او ډېر ځاني او مالی تلفات را منځته کړي، نو بدبختانه دا یو ډېر یو غټ مشکل دی. خو زما مشوره یا زما دغه دولت ته هم دا ده چې دولت باید دې راسته کې ډېر زیات جدي ګامونه واخلي، ځکه دا یو غټ مشکل دی زمونږ هیواد ته، او بل خصوص دا د دې بچ مخنیوي وشي او دا غټ غټ ډیمونه جوړ شي، بل دا کومه کورونه چې د سین تر سنگ دی خامه کورونه دی، دغه خامه کورونه به چې دغه څخه هغه څخه انتقال پیدا کی نورو امن زینو ته، کوم زینو کې چې د سیلابونو امکانات کم دی، د نورو مشکلاتو یعنی نور مشکلاتونه کم دی پکې. نو دوی دلته دولت مقصر ده، ځکه چې دولت باید د هرڅه کې ډیر قوي ګام واخلي، او بل د قرضه باندې په یو وجه باندې یو چاته چې حالت مشکلات لري کورونه خامه دی مثال هغه ته به چې په کس ډول باندې یا دسی یو ډول باندې هغه سره همکاري په توګه باندې مخکې ولاړ شي، چې هم د کور صاحبان شي او هم مشکلات سره مخ نشي، ځکه چې د افغانستان وضعیت اقتصادي ډیر خراب دی. نو دا د دولت یو 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 کومک به وي د ولس سره، بل خصوص هغه خلکو سره چې دوی تقریبا هر وخت د مشکل لا تو سره مختی د دسې کورونه ویجاړیږي، مالونه د منځه ځي، ځمکې له منځه ځي. نو دغه زما یو پیشنهاد و زما یو مشوره وه د دولت سره، په دې هیله چې زما غږ د دولت جیګ غګړي وګړي واوري او د دې یو مثبته نتیجه راووزي. والسلام علیکم.
کورنۍ کې له ماشومان او ښځو سره نارینه په دې ډول مرسته کولی شي. یو خو اول چې که چیرته موږ تاسې وګورو، په افغانستان کې زیات شمیر ماشومان د تعلیم ځینې محرومه دي، یعنی زیات شمیر، ځکه مکتبونه هم الحمدلله هر ځای لرو، مدرسې لرو، دیني مراکز لرو، خو ولې بدبختانه چې زموږ هیوادوالو خپلو بچو باندې د تعلیم غږ نه ده کړی. خامخا یو څو تعلیم ته تشویقوي، خو دش تشویق نه ده، باید له خپل لاسه مدرسو کې واچوو، مکتبو کې واچوو، نو په دې ډول ټولنه مخته ځي او ماشوم مقصد تربیه لور ته ځي، تربیه کېږي نه. او پاتې شو د ښځو موضوع، ښځو سره سره په مرسته کولی شو. ښځو باید بس اول ښځه چې دا خاوند باندې حق لري، او دوم باید بچی د مور سره کم احترام وکړي. موږ تاسو ته معلومه ده چې په اسلام کې څومره احترام لري مور، خپله ښځه څومره حقوق لري، مور چې درواخه خپله باندې یتیمانان درواخه، یتیمانانو سره کوم ډول رویه وشي، کوم ډول سلوک وشي. نو هر څوک که یو څوک مقصد کور کې سرپرست نه لري، نو اتمی کلوال یا ګاونډیان دا کس پیژني چې د سرپرست نشته، نو هغه کولی شي چې مقصد د زکات پیسې پر نفر باندې اوړي. که په کلي کې سل نو کورې سلو کورو کې یو شل کور خوښې پیسې لري، دغه باندې اتمی زکات اوړي. نو دا زکات دوی کولی شي اول زکات په خپلوانو وځي، باید خپلو ته یې ورکړي. مننه، خیر شي. او تېره هغو مې چې در ته یاده کړله، بیا هم خیر، بخښنه غواړو. خو ما په دې خاطر وویل چې د ښځو موضوع بیخي زیاته شوې ده، دغه د ښځو کیسې. مننه، خیر شي، د وخت راکوم.
ازادي راډیو درنو ګډونوالو، سلامو احترامات ومنئ. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبیعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قرباني کیږي؟ وجه دا ده اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان، د هوا او د سیلاب کې. نو عامل داسې د کورونو په دوی باندې ونړېږي، دوی په کورو کې یو تاب نه لري د دې چې دوی ځان ژغورنه وکړي. او نارینه ذات خو کورونو کې وي تاب لري د دې چې ځان یو طرف ته کړي او ځان وژغوري، خو اکثره دوی په کورونو کې نه وي. په داسې وختو کې غو غریبۍ ته وتلي، یا غو ته وتلي، په کورو کې نه وي. د دې وجه نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان دي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله اکثریت ودانۍ دا کچه دي، د خاورو د خټو جوړې، خیر باری کې آبادی دی نو پلګو بارانو او حوادانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي خریتا په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قربانی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت لرم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی طبي پېښ په باره کې زیاتره وخت چې کوچنیان یا زنانې زیات زیانمن کېږي نو هغه موجه دا وي چې دوی په کورونو کې کلابند پاتې نو دوی ته دغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي نو بیا پر دوی اوبه راسي دوی کلابند شي. بله وجه دا د خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي کور دیوالو ته چار دیوالۍ ته د اوبو لارو ته نو مندو کې اړولي د غرو بیخو کې اړولي همدا وجه چې زیات وخت دی ډېر زیات زیانمن کېږي. وسلام.
لکش پک تر منزل کا پلی سی سمسا مخی جستا تو سردا سی دیو کور نل قبر غی جنازی سی ما بزائی کا بویل ستا خوشی تھا گورنا گورنا چی چرتا زلزی التخفیسی ستا یادنو درشد زتر اندرومی لکت گی مارغان خوالا دچنی تی بل مئی پپلو ورت گڑی گی مین کبھی پپلو بسی گلی گی بل بل مئی پپلو ورت گڑی گی مین کبھی پپلو بسی گلی گی ملا کے تھاب گورا لپشی تھاب گورا دیکھو بادشاہ کسو گدا دے سد اب ابا جما دے دیکھو بادشاہ کسو گدا دے سد اب ابا